سلامونه او ستړي مسې وخت د ماسپښین درې بجې سوي. نن د جمعې ورځ د 2015 کال د سپتمبر 11مه نیټه ده. د مشالې ډو په یو بلګړې کې موزه عبدالحی کاکړ او ملیحه امیرزاده هرکلی کوو. هیله ده چې روغ جوړ او خوشحاله یاست. په دې ګړې کې د پاکستان، افغانستان، خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو په اړه باندې ریپورټونه او څېړنې لرو او په پای کې د ټوکو ټکالو نیس پروګرام د پام کو وړاندې کوو. خو پیل له خبرونو چې ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
السلام علیکم. ټټول اول د خبرونو سټکی. پاکستان وای په هیواد کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپس سي له افغان حکومت سره خبرې روانې دي. په افغانستان کې طالبانو د فرا ولایت خاک سفید ولسوالۍ محاصره کړې ده او د امریکا په سینټ کې له ایران سره د اټومي موافقې د ردولو لپاره د رایې واخستو کوشش ناکام شوې ده. تفصیل: پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته په واپسي باندې کار پاتې دي، خو تر هغه اسلام آباد په دې اکله سګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي. دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چودري نثار علي خان تیر ماښام د پاکستان د ترګري ضد تګلارې د جاش اخستو په مقصد د شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه. نوموړي وویل:
ویل کېږي چې 15 لک غیر رجسٹر کډوال دي او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریز دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسٹر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي.
ټاکل شوی وه چې د روان کال په جولای میاشت کې د غیر رجسٹرډ افغان کډوالو د نوم لیکنې عمل شروع شي، خو لا پرې کار نه دی پیل شوی. د هنګو په توخ سرای کیمپ کې میشت اورکزو ایجنسی کډوالو واپسی به د روانې میاشتې د 9 نیټې نه شروع کیږي. له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې یو چارواکي عادل ظهور نن مشال ریډیو ته وویل چې د اورکزو هغو سیمو ته به د کډوالو د 900 کورنو واپسی شروع کیږي چې له وسلوالو پاکې ګرځول شوي دي.
دا میشتي شیخان او فیروزخیل او دغه علاقو ته دي. دا کلیئر دي، دا د دربار نه کلیئر شوي دي. دې خلک اوسېږي، دې موږ یونیسیار شیلټرنګ کړي دي، کورونه خلکو ته جوړ کړي. دا مطلب د دربار کې کلیئر شوي دي، خو دې خلکو پسې نه وکړي.
عادل ظهور ویل چې د دغو کډوالو سره به د 15 برابر مالی مرسته هم کیږي. د زیاتوي په دویمه مرحله کې به هغه کډوال واپس کیږي څوک چې د توخ سرای کیمپ نه بهر اوسېږي. د سیفرون وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته ویلي دي چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکولو لپاره پکار ده چې د فاټا په ډومیسایل سند د خستونکو ډاکټران لومړی په قبالي سیمو کې د خدماتو ورکولو پابند کړي. دا خبره تیر ماښام په اسلام آباد کې د چیرمن هلال الرحمن په مشرۍ کې د سیفرون لپاره د سینټ قائمه کمیټې په غونډه کې وشوه. په غونډه کې د فاټا سیکریټریټ چارواکو په قبالي سیمو کې د صحت د مسلو د حل لپاره کمیټې ته خبرونه وکړه. په غونډه کې ویل شو چې د فاټا په ډومیسایل جوړ شوی ډاکټران د تعلیم وروسته په قبالي سیمو کې اول 2 کاله په خدماتو ورکولو پابندو ګرځول شي. خبرونه له مشال ریډیو نوره. په افغانستان کې شاوخوا 500 وسلوالو له تیرې ورځې راهیسې د فرا ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده. د فرا ولایت د خاک سفید ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالجبار نن مشال ریډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي چې نن هم دوام لري. د نوموړي په خبره د خواو شاکلو اوسېدونکي هم له خپلو کورونو کډه شوي او نورو ځایونو ته تللي دي. د نوموړي په خبره پوځي مرستې ته سخته اړتیا لري. هغه په دې جګړه کې د وخت جوبلې پاړه سینې دی ویلې. بلخوا د وسلوالو ویانکاري یوس احمدی وایي چې ولسوالۍ دوی محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته مرګ جوبله اړولې ده. په افغانستان کې یو هالنډي مرستندویا کارکونکي له برمتګرو سره د یو 80 ورځو تیرولو وروسته پرون خوشی شوه. د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیره شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډی بیر په کابل کې د هالنډ په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. میرمن ډی بیر یو تجربه لرونکي مرستندویا کارکونکي ده چې له 1500 کلونو را پدې خوا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په سورستو کلونو کې په کابل کې د یوې سویټزرلینډ غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کوي چې کله نوموړي د جون په 2020 په کابل کې د خپل دفتر د باندې په سپینه ورځ د سلورو وسلوالو لخوا وتښتول شوه. د برمتګرو پیژندګلوي نه ده شوې. د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټومي موافقې تر دولو لپاره په لومړي ځل د رایو اخیستو هڅه ناکامه شوه. دا قرارداد د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو پرون یې نتیجه د 240 په مقابل کې 50 راووته چې دوه رایې پکې کمې وې. اکثر ډیموکراټانو د قرارداد په مخالفت او جمهوري غوښتونکو بیا په ملاتړ کې رای ورکړې. د امریکا ولسمشر سمدستي د جمهوري غوښتونکو په مخالفت کې بریا اعلان کړه او زیاته کړه چې دا رای د ډیپلوماسۍ، د امریکا د ملي امنیت او د نړۍ د ژغورنې او امنیت لپاره بریا په معنا دي. نن ماښام په زرګونو کسان په نیویارک ښار کې د ګراوند زیرو په مقام چې په 11 سپتمبر 2001 کې هلته ترهګر بریدونه وشو د یاد منځلو لپاره راټولېږي. نن د دغو بریدونو 14 کاله پوره کېږي. دغه هلته چې پخوا د ورلد ټریډ سینټر ودانۍ وه، اوس یو یادګار او میوزیم جوړ کړل شوی دی. د پیښې د کلیزې شروعات به د ګنټیانو د غږ او د هغو 3000 کسانو نمونه په اخیستو سره شروع کېږي چې د القاعده لخوا په بریدونو کې وژل شو. هغه وخت د القاعده غړو 4 هوایي جازونه تر تختولو وروسته او جنگول. دوه جازونه په ورلد ټریډ سینټر او یو جاز په واشنگټن کې د امریکا د دفاع وزارت له ودانۍ سره او جنگول شو. یوه الوتکه په پنسلوینیا کې په پټو کې راپریوتې وه. نیټو د روس لخوا د یوکرین پولې ته نږدې د یو لوی پوځي اډې د جوړولو په اړه اندېښنه ښودلې. د نیټو یو ویان پرون له مشال ریډیو څخه خبرو کې ویل چې نیټو د یوکرین پولې ته نږدې د روس د پوځ لخوا د لوی پوځي اډې د جوړولو او د یوکرین د بې ثباته کولو د هڅو له کبله اندېښنه لري. رویټرز خبري اژانس د دوشنبه په ورځ خبر ورکړ چې روس په بلګروډ اوبلاست کې چې له لوهان سره نږدې پر پوله پرته سیمه ده، د لوی پوځي اډې د جوړولو کار پیل کړی دی. دا تر دې مهال د مشال ریډیو خبرونه اوس د کرن صوبای او د موسم حال لراب اکرم خان اور.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.15 روپیو اخیستل کیږي او په 1.15 روپیو خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.65 روپیو او په 1.65 روپیو یو یورو په 1.45 روپیو او په 1.45 روپیو یو ریال په 19.50 روپیو اخیستل کیږي او په 19.50 روپیو خرڅول کیږي. یو درهم په 28.10 روپیو او په 28.50 روپیو یو افغانۍ په 1.25 روپیو او په 1.75 روپیو او په 1 پاکستانی روپیه 2.78 ایرانی ریالونه اخیستل کیږي او په 1 پاکستانی روپیه 2.85 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا د خالی په ورځ په پېښور بنو او کوئټه کې خال خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 9 او کم نه کم 23، بنو کې 24 او 23 او په کوئټه کې 22 او 24 وي.
تاسو خبرونه له ملیحه مرزا دا اوریدل او د موسم او کرنسی حال نورته رابعه اکرم خان درکړي. پاکستان ویلی ناجستر سوی افغان کډوال ريجستر کول نه غواړي. پښتنه ده چې افغان کډوال پر پاکستان بوج یا بار دی او کڅنګه
د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دی. خپل ځان د مجبوری کوي او ډېر خلک بار دي. هغه نه د پیسې را لېږي او دلته کوم مقامي خلک دي، هغې سره د خلکو ډېره ښه گزاره شوی ده.
د پاکستان او چین د اقتصادي راهداري په اړه لا هم د بلوچستان او خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه اندېښنې لري. دوی اوس سوایي
سس کال بجٹ کی 50 روپیه د غریبی کاریډور منا دا د پښتانه بلوچ کاریډور ته نه جوړ کړي. پنجابي کاریډور ته 50-80 روپیه شته دي.
او په دوه منی مای کی امال نصر د ټوکو ټکالو 19 پروگرام پام کوو وړاندې کوي.
السلام علیکم گرانو د سیلابونو نخلا شو او بیا پټکسونو کې راګر شو او ریډونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لدیر نازه مرچکه ورته وای.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه هم لرو. لمشال ریډیو سره اوسئ. اوسم د خبرونه د پایل رپورټ. د پاکستان د کورنی چارو وزیر چودري نثار علی خان ویلي د افغان ريجستر کډوالو د بیرته تلو لپاره له افغان حکومت سره خبرې اترې روانې دي. البته د پډاګه کړه چې غیر ريجستر شوی افغانانو لومړی کله نه غواړي. نوموړي دا خبره پرون په اسلام آباد کې په نېشنل اکشن پلان د جاج اخیستو غونډې وروسته له میډیا سره وکړه. په دغه اړه نور تفصیل اسلام آباد ریاض مسخیر راکوي.
د زیارت پورز ماخام د ترهګرۍ ضد کامی تګلارې باندې د عمل درآمد جاج اغستو د پاره د شوې دوو غونډو وروستو میډیا سره په خبرو کې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان وې چې د اکشن پلان تر لاندې په زیاتره نقطو عمل درآمد شوې دی، خو په ځینو برخو اوس هم کار په کار دی. د زیاته کړه چې په دغه برخو کې یوه د افغان کډوالو مسله ده چې پکې د دوی په عزت سره بیرته وطن ته لیږل هم شامل دي، خو تر څو چې افغان حکومت دې لړکې څه فیصله نوي کړي تر هغې پاکستان قسمه اقدام نشی کولی، او دې سلسله کې افغان حکومت سره خبرې روانې دي. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رجسټرډ افغان کډوالو ترڅنګ 15 لکه غیر رجسټرډ افغانان هم پاکستان کې میشت دي.
ویل کېږي چې 15 لکه غیر رجسټر کډوال دي، او داسې تجویزونه داخله وزارت ته راغلي وو چې د دوی نوملیکنه دي وشي، خو زما دریځ دی چې داسې نه ده پکار. دې سره به دې خلکو ته هم قانوني حیثیت میلاو شي، بل چې کوم رجسټر خلک دي د قانون مطابق دوی پاکستان کې کاروبار نشي کولی او نه جایداد اخستی شي، خو دوی داسې کوي او د کیمپونو په ځای د آبادی په منځ کې اوسیږي. نو د دوی د واپسۍ دپاره افغان حکومت سره خبرې روانې دي، او تر څو چې افغانستان سره زموږ معاملات نوی هوار شوی تر هغه موږ دوی په بایزته طریقه بیرته نشو لیکلی.
آیا افغانستان کې حالات د دې جوګ دي چې افغان کډوال بیرته خپل وطن ته ستانه شي او یا پاکستان داخلك واپس لیږلی شي؟ په دې اړه مو کابل کې د پاکستان پخوانی سفیر او د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي رستم شاه مومند ته پوسوکو نو دوی
دی حکومت افغانان په زور واپس نشي لیږلی. دویمه خبره دا چې دوی چې رقم قانون راغلی وي هلته ټول نه زیات مبارزه مقامت دی، نو دوی نه دا تمه لرل چې دوی لاړ شي او هغه ځینو ته به لاړ شي چې هلته نه مکتبونه شته دی او نه کاروبار شته، کلي مري وران شوي دي. دا غلطه خبره ده، او بل دا چې دوی د پاکستان په دغه باندې څه بوج نه دي، خپل ځان د مزدوري کوي او دوی ډېر خلک بهر دي، هغه نه د پیسې هم رالېږي، او دلته چې کوم مقامي خلک دي هغې سره دې خلکو ډېر ښه گزاره شوی ده.
همداراز چې مشال ریډیو د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې نه کولو په اړه د چودري نثار علي خان بیان د افغان امور ماهر او خبریال طاهر خان په وړاندې کې خود، او دا هم چې د دې څه ګټه او تاوان دی، نو دوی
افغان کډوال پاکستان کې چې کوم رجسټر نه دي، د هغې رجسټریشن د هغې نوملیکنه یا نامې ثبت د دې ډېر زیاته فایده ده او هیڅ نقصان نشته. او فایده دا ده مهمه چې پاکستان کې د 1 میلیون نه زیات افغان کډوال د هغې نومونه پاکستان سره نشته، او هیڅ چاته پته نشته چې دا خلک کوم ځای کې اوسېږي، دوی څه کوي. نو د دې رجسټریشن یو خدای غرب فهمي کېدی شي د چودري نثار وي چې دوی هم قانوني سي پالان کې. دا خبره مخکې نه واضحه شوې ده چې د دوی د نومونو د لیکنو معنا به هیڅکله هم دا نه وي چې د هغې په بنیاد باندې اختیار وي پاکستان کې اوسېدو یا بدي ته اشاره وي. فقط د دوی معلومات اصلول چې دوی په کوم ځای کې اوسېږي، که سبا فرض کې دوی واپس لوغه دغه وي، نو دا معلومات وي چې پلانې په کوم ځای کې موجود دي.
ټاکل شوی وه چې روان کال جولای میاشت کې به د غیر رجسټرډ افغان کډوالو د نوملیکنې عمل شروع کیږي، او دغه لړکې به د افغان حکومت او نادرا لخوا پاکستان کې میش ټول غیر رجسټرډ افغان کډوالو ته پاسپورټونه او ویزې ورکول شي، خو تر دې دمه په دغه پروژه کار نه دی شروع شوی. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
هم د افغانستان او پاکستان په اړه یو بل رپورټ لرو. پرون په پېښور کې د پاکستان افغان ولسی تړون په تر انتظام لاندې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اړیکو باندې د بحث او د اړیکو د پیاوړ کولو لپاره تجویزونو وړاندې کولو په غرض یو غونډه وشوه. په دې کې له دواړو خواوو په لسګونو سیاسي کمی مشرانو، چارواکو او د مدني ټولنو غړو ګډون وکړ. له پېښور د ځلاندې سوزي رپورټ اورو.
د پاک افغان ولسی تړون ویان نثار محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د اشرف غنی احمدزی لخوا د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ سنبالولو وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ اړیکې په خکېدو وې، خو په تیرو ورځو کې ځینې پیښو او غلط فهمو پر مخ تلونکو اړیکو ته زیان رسولې ده، او دوی دا غونډه هم په دې هدف رابللې ده چې په څه ډول د افغانستان او پاکستان اړیکې پیاوړې شي.
ورخیز هغه تعلقات چې د تیرو شپږو وو میاشتو راسي په ډیر خطرې کې سره په مخ کې روانو، او هغه زمونږ د پوري غړې او د دې غړې د خلکو لپاره د ولسونو لپاره د خوشحالۍ باعث ګرځېدو. هغه کې یو مشکل بیا خلکو ته راپېښ شو، تشویش شو، غم او دا ټول چیزونه مخې ته راغله. مونږ دغه غونډه هم په دې حواله کړې چې کوم داسې غلط فهمه دي ولې دا ختم نشي ولې دا لاړ نشي.
په غونډه کې ګډونوال اډوکیټ اعجاز مومن وای چې د دواړو هیوادونو ترمن اړیکې خرابون کې قوتونو ته باید حکومتونه او اولس پام وکړي.
نو زما خپل ځاني داسې خیال دی چې ست داسې قوتونه شته دي چې هغه د پاکستان او د افغانستان په دې دوستۍ دا ماحول چې کوم دی یا چې کوم زمونږ لارې چارې دي دا هغه خرابول غواړي. په دې معنی زمونږ د پاکستان خلکو ته هم پوهېدل پکار دي او په دې معنی زمونږ د افغانستان چې کوم رونه دي هغوی ته هم پوهېدل پکار دي. لکه هغه پښتو کې متل دی چې اوبه په ډنګ نه بیلیږي. نو زمونږ هغه سټریټیجیک پوزیشن داسې دی چې زمونږ بیلیدل نه کیږي.
د افغانستان ټریډ کمشنر میرویس یوسفزی په وینا د دواړو هیوادونو ترمنځ په غټه کچه تجارت کیږي او د اړیکو خرابېدو سره تجارت ته هم زیان رسی چې نیغ په نیغه اغیز یې د دواړو خواوو په اولس وي.
کم کړکېچ د دواړو هیوادونو ترمنځ پیدا شوې ده په دغه کې په تجارت باندې هم ډیر اغیز کړی دی یعنی بد تاثیرات کړی دي. تجارت د دواړو ملکونو ترمنځ را کم شوې ده او په دغه کې ډیر مشکلات هم زموږ تجارانو ته پیدا شوې دي او زه هیله مندم چې دغه کړکېچ د منځه وړلو کې زموږ تجاران په کې خرو وبولو.
د غونډې په پای کې غوښتنه وشوه چې د سیمې د پرمختیا او د اولس د سوکاله په غرض دی دواړه حکومتونه خپل مینځي باور پیاوړی کولو او د امن په ټینګښت په ګډه کار وکړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا.
پاکستان یو ځل بیا ویلي چې د هر ډول ترګرو او وسلوالو په ضد عملیات کوي او په شمالي وزیرستان کې د ضرب اعظم پوځي عملیات پر مهال د کاني شبګې په ګډون د ټولو وسلوالو ډلو په ضد کاروایی کړې ده. دا خبر پرون په اسلام آباد کې د هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویاند قاضي خلیل الله اونیزي خبرې غونډې ته د وینا پر مهال وکړه. نوموړي زیاته کړه چې په پاکستان کې د داعش وسلوالو ډلې د موجودګۍ آثار نشته. د دې غونډې په اړه نور تفصیل د ریاض مسخیل په ریپورت کې اورو.
د زیارت پورز اسلام آباد کې د اونیزي خبری غونډې دوران د خارجه دفتر ویان قاضي خلیل الله وی پاکستان د هر قسمه ترهګرۍ خلاف ته او منطقه کې د امن او کلاري لپاره کوشش کوي. د حقانی ډلې په ضد د کاروایانو او سیمه کې د داعش وسلوالې ډلې راپورته کیدونکي خطرې په اړه د تپوسونو په جواب کې ویان دوی
دا خبره مونږ څو څو ځله کړې ده چې د ضرب اعظم اپریشن تر لاندې مونږ د ټولو وسلوالو پر ضد یو شان کاروایانې کړې دي او په وسلوالو کې زمنګ د پاره خ او بد نشته. پاکستان د هر قسمه ترهګری او وسلوالو ډلو غندنه کوي او د دې پر ضد دي. تر څو چې د داعش یا اسلامي دولت وسلوالې ډلې خبره ده نو تر دې دمه پاکستان کې د دې شتون ثبوتونه نشته. خو بیا هم پاکستان دا یو خطر ګڼي او دغه لړ کې موږ خپل امنیتي ادارې چمتو کړي دي.
په داسې حال کې چې پاکستان افغانستان وخت په وخت په یو بل تورونه لګوي چې خاوره یې د یو بل په ضد استعمالیږي، په دغه تورونو کې څومره حقیقت وی؟ په دې اړه مو د سیمه ایزو چارو د کارپو او پېښور کې میشت خبریال اکیل یوسف زینه تپوسو کو نو دوه دواړه غاړې د خپلو ناکامو پټولو د پاره دا کار کوي.
نظر دا دی چې دا کوم اپریشن په خیبر کې یا په وزیرستان کې روان دی، د دې نه بعد د حقانی نیټورک هغه هم ډېر زیات کمزوری شوی دی. نور پاکستانی طالبان چې دي د هغه قوت هم منتشر شوی دی یا ختم کړی شوی دی یا کمزوری کړی شوی دی. او دغه رنګه په افغانستان کې هم تقریبا په 15 صوبو کې عملیات شوي دي چې دغه خلک یې په نښه کړي دي. بنیادي طور نه بلیم ګیم یا داسې الزامات یا تورونه چې دوی لګوي نو د دې مقصد دا هم وي چې کم د فورسز یا د حکومت کم پالیسیانو کې نقایص وي هغه د قبلولو په ځای باندې په نورو هیوادونو باندې یا ګاونډي هیوادونو باندې
واچوي. همداراز د پاکستان افغانستان په چارو نظر لرونکي یو بل خبریال حسن خان وینا وا دواړو ملکونو لبا خپل پالیسي بدلول وی غني نقصان به د پاکستان افغانستان اولسترسي
ترکه پورې چې دواړو حکومتونو یو بل سره په اخلاص کومک نه کړی او جوائنټ سټریټیجی څنګه د مشترکه عملیات نه کړی تر هغه پورې دوی په دې باندې بری نشي موندلی. دغه وجه دا ده چې هغه خلک چې په پاکستان کې روانې کی نو افغانستان دغه د پاره سافټ کارنر لري او هغه خلک چې په افغانستان افغانستان کې روانه کی نوې د پاره پاکستان ته ډیفرنٹ کرخه د شپږ وو لسیزو راسي په دې باندې دا ډیسټربنس دی. دا ډیسټربنس رواني او نقصان به دواړو ملکونو ته.
د خارجه دفتر ویان خپل خبرو کې دا هم وی چې د پاکستان افغانستان استخباراتي ادارو ترمنځ د مرستو او معلوماتو د تبادلې یو مفاهمتي یادښت لاسلیک شوې دی چې ورسره به د ترهګرۍ خلاف په خشن مبارزه وشي. خو په دغه مفاهمت عمل درآمد کولو لړ کې د افغانستان د جواب انتظار دی. ریاض مساخیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو دا.
تاسو مشال ریڈیو ری د پاکستان د سرحداتو او کبری سیمو یعنی د سفران وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټې وفاقي حکومت او فاټا سیکټر ته ویلي دي چې په فاټا کې د صحت غوره اسانتیا ورکولو لپاره باید د فاټا په ډومیسایل باندې د ډاکټري سند اخیستونکو ډاکټران لومړی په قبایلي سیمو کې خدمات ورکولو پابند کړي. خو بل پلو د طبي چارو تجزیه کاران وایي په کار ده چې حکومت لومړی په فاټا کې میډیکل کالج جوړ کړي، نو فاټا به په خپل ډاکټران پیدا کړي او دغلته به د ډاکټرانو کمی نه وي.
اسلام آباد کې د زیارت په ماخام د چیرمن سینیټر هلال الرحمن په مشرۍ کې د سفران لپاره د سینیټ د قائمه کمیټې غونډه وشوه چې پکې د فاټا سیکرټریټ چارواکو د قبایلي سیمو د صحت د مسلو د حل په اړه کمیټې ته خبرونه ورکړه. په دې موخه د کمیټې غړو په فاټا کې د صحت د اسانو په کمی باندې د خفګان څرګندونه وکړه او وفاقي حکومت او فاټا سیکرټریټ ته یې حکم ورکړو چې څوک هم د قبایلي سیمو په ډومیسایل باندې د طب سبق وایي او هغه خپل تعلیم مکمل کړي، نو لومړی دوکاله خدمات په فاټا کې ورکوي او دغه رنګ چې کوم ډاکټر د سپیشلایزیشن ډیگری ترلاسه کړي هغه به درې کاله په قبیلی سیمو کې کار کوي، ځکه چې په فاټا کې د ډاکټرانو ډیر کمی دی او د لسو زرو کسانو لپاره یو ډاکټر کار کوي. مشال ریډیو ته د کمیټې یو غړي سینیټر سجاد توري په دې اړه وي.
کوم د فاټا د مثال باندې ډاکټر جوړیږي هغه ایجنسی کې ډیوټي نه کوي او د پر سپیشل دا شرطونه کې خدل غړي چې ام بي اس کله فارسي پرېش وا کله یو تیری او بیا کله سپیشل
کلی چې مشال ریډیو د قائمه کمیټې د دې غوښتنې په حق له د قبیلی سیمې خیبر ایجنسی سره تعلق لرونکي یو ډاکټر نور نپری دی نو پوښتل، نو هغه وی چې په کار د حکومت په قبیلی سیمو کې میډیکل کالجونه جوړ کړي، نو ورسره به دا مسله په خپل هوار شي. نو موري زیاته کړه
په کار دا چې دا حکومت سره کینی او د پاټا د پارا د ډاکټرانو د خدمت په ځای د پاټا د پارا د میډیکل کالج پاټا د پارا د میډیکل یونیورسټي غوندنه د حکومت نه وکړل شي چې پاټا خپل ډاکټران پیدا کړي، ځکه چې پاټا ډیره پاتمنده پاتې شوې ده او تر کوم پورې چې په پاټا کې خپل میډیکل کالج یا خپل میډیکل یونیورسټي جوړ شوی، نو زما په خیال دغه کمی به پاټا ته تر ډیرو کلونو پورې محسوسیږي.
د کمیټې په وینا چې یو طرف ته په قبیلی سیمو کې د اتای ډاکټرانو له وجې په خلکو کې د هیپاټایټس بی او سی رنځونه زیاتیږي او بل طرف ته د دفعه یو سل څلور سلویخ او کرفیو له امله هم مریضان اسپیتالونو ته نشي رسیدي او دارنګ درې زرو پورې ډاکټران داسې دي چې هغوی خپلې ډیوټیانې نه کوي چې لکه بلې د فاټا اولس د صحت د مسلو سره مخ کیږي. سیرات زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د اداري فساد په تور نیول سوی د خیبر پښتونخوا صوبې د مدنیت په خوانی وزیر ضیا الله افریدی د خپل ګوند تحریک انصاف له مشر عمران خان څخه غوښتنه کړې چې د اتصاب کمیشن لاړ خدي د ده د نیولو بشپړه پلټنه وسی، ځکه چې د ده په نیولو کې ځینې لوړ پوړي چارواکي لاس لري. نوموړي دا خبرې پرون د صوبې اسمبلی غونډې ته وکړې. نور حال له پېښوره د مشال ریډیو خبریال خالد خان راکوي.
پېښور نه د پاکستان تحریک انصاف په ټیکټ منتخب شوی او د اداري فساد په تور نیول شوی د پښتونخوا د مدنیت پخوانی وزیر ضیا الله افریدی یو ځل بیا د پښتونخوا په وزیر اعلی تور لګولې دی چې هغه د ذاتی انتقام په وجه د احتساب د کمیشن لاندې نیول دی. د زیارت په مازیګر ضیا الله افریدی د خیبر پښتونخوا اسمبلی سپیکر په حکم د صوبایي اسمبلی غونډه کې شرکت وکړو او د احتساب د کمیشن له اړخه د نیولو او بیا د امتیازی سلوک په حق لای ټول خبره په اسمبلی کې بیان کړه. ضیا الله افریدی وویل چې په 9 جولای دوه فوجي افسران د سرکاري کور ته راغلل او دا کرپشن په بنیاد د نیولو حکمنامه وړاندې کړه. هغه وویل چې احتساب کمیشن ته د نیولو اجازه وزیر اعلی ورکړو او بیا د اسمبلی سپیکر هم د په نیولو باندې چپ پاتې شو.
میرا کیس آپ کی پارٹی کے لیے
زما کیس تا دا گن دا پارا زما دا پارا او بیا دی صوبے حکومت دا پارا ډیر د اهمیت ور دی. ز تاسو ته خواست کوم چې کور کمیټه غونډه راوبلې او په دې اسمبلی کې زکه چې زما مجبوری دا ملزم یم ز په جیل کې یم چې زما ټول خبره ووري او دا پارټي د ټول پاکستان نه لوړ پوړی غلی راوغواړي. دا پیښور ضلع منتخب نمائندگان او خبریالان هم او کچری دغه غونډه کې ز مجرم ثابت شوم نو بیا نه صرف د ګوند نه بلکې د اسمبلی نه به هم استعفا ورکوم. جولا فریدی وویل چې د معدنیاتو د وزیر په حیثیت هغه په ټوله صوبه کې اصلاحات راوستل او بیا چې کله د نوخار یو محسوس ټولګي باندې د لاس اچولو او د هغوی غلاګانې ثابتولو کوشش وکړو نو هغه ته دغه سزا ملو شوه. دا حکومت لاړخه صوبایي وزیر شاه فرمان اویل په کار ده چې احتساب په عمل کې خپل پردي ونشي او بغیر د سجرم نه بېګنا خلک ونه نیول شي. دا یادونه ده چې د الله افریدي صوبایي احتساب کمیشن د درنګونو غیر قانوني توګه ورکولو او خپل واک ته ناجایز استعمالولو په جرم نیولې دی چې نن سبا د پېښور لیډرینګ هسپتال کې د علاج په عرض داخل دی. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
د پښتونخوا ملي ګوند مخکښ او سینیټر عثمان خان کاکړوای د پاکستان مرکزی حکومت د چین د کاشغر او د پاکستان د بلوچستان صوبې د گوادر ترمنځ تجارتي لارې د پښتونو لسیمې پنجاب ته اړولې ده. سینیټر عثمان خان کاکړ د گوادر او کاشغر ترمنځ د تجارتي لارې په اړه د سینیټر د ځانګړي کمیټې غړی دی. دوی چې په پنجاب کې د لارې په داسې چټکې جوړیږي چې د کال کار په شپږ میاشتې او د شپږو میاشتو کار په درو میاشتو او د درو میاشتو کار په یوه میاشت سرته رسوي. له نوموړي سره زموږ همکار بوریوال کاکړ مرکه کړې ده او په سر کې ورڅخه پوښتلي چې دوی د دې اقتصادي لارې په اړه څه اندېښنې لري.
دوستان ولس ته خبرتیا د پاره خپل د چنل کوریډور کمیټې کوم سپیشل کمیټې ده. نو موجوده حکومت مسلمانون حکومت چې دی هغه د غربي روټس دی یا د پښتونخوا وطن د جنوبي پښتونخوا بیا د کلا ته تر سوراب دا ټول روټ د سر عملن ختم کړی دی ستلې دی د خپل بجټ ته. نو خبر دا ده چې د پنجاب لخوا او د مسلمانون لخوا کار او سپنه خبره ده چې هغه نموسته دا کاریډور راځي نه د انرژي او صنعتي زون اکنامیک زون صورت وي تیل پایپ لاینونه چې دي نه سړکان نه ریلی مشترکه.
تاسو په دې کمیټې کې یاست نو تاسو دوی ته څه وویل په دې حواله چې دا ولې نسته
گورنمنٹ یو جواب نه ورکی وسره سپیشل کمیټه چې دا مور دا وکړي چې دا کاریډور د دې مشر تاجي در صاحب دې کې پس پاتې دی کراچي سره تعلق لري. بیا موږ د کمیټې د فازه وزیر اعظم صاحب ته خط واسطو چې د دې کمیټې ته ملاقات ورکړ سمون ته رتا سره باز کو پالیسی کو نواز شریف جوړې نه حسن اقبال جوړې نه نسیل جوړې نه نور څوک جوړې دو گونه پالیسی جوړې یو د ورور نوم میا نواز شریف صاحب دی د بل ورور شهباز شریف صاحب دی. نو هم ملاقات هم دې کمیټې ته نور کې د سینټ کمیټې ته دیو تقریبا شل کمدیس ورځې سیویلې زموږ کمیټې با خپل راپور سینټ وړاندې کړي سینټ به بیا باس کوي.
ستاسو د ګوند لخوا او د عوامي نېشنل ګوند لخوا هم دغه سید نور ګوندونو لخوا دغه شکایت او دغه ګیلوه چې حکومت هغه چې کوم رښتونی معلومات هغوی ته لاسرسی نه ورکوي دا خبره تاسو په کمیټې کې یاست اوس هم پرغه ځای ته کنه تاسو ته رښتونی معلومات وړاندې کوي په دی حواله
نه غلط بیان کی معلومات ډیر ثابت موږ ثابت کړی دي. د شش کال بجټ کې 500 روپۍ د غربي کاریډور باندې د پښتانه بلوچستان کاریډور کې نه جوړ کړی بلکې غربي کاریډور د ازمن څخه کاریډور باندې ورته نشته. سنټرل کاریډور څخه د منځنۍ کاریډور دا مصرف د پنجاب کاریډور شرقي کاریډور څخه ویایي پنجابي کاریډور ته 500 روپۍ شته د فروډ کې چې موږ یې جوړوي او 800 روپۍ دغه تیښته دي بزا پنجابي کاریډور دی مکمل کوي لازم نور ګر دغه پاتې.
دا کمیټې کې تاسو غړي یاست او آیا ټول په یو خوله یاست کنه په تاسو کې اختلاف ستاسو په دی حواله؟
دا کمیټې کې موږ ګول غړي یو چې په کې درې غړي چې دی هغه د مستبلګ نوم دی هغه یو خواته دی او هغه دیم پنجابیان او موږ نور کړي سندیان پښتانه بلوچستان مروبل خواته دا درې سدي اغم دا ویستي خبره چک ده خاطر نواز شریف خپل لاچار دی
تاسو د دې کمیټې زمواره کمیټې د ظاهره خبره د دومره معلومات خو به تاسو ته چې آیا هغه د پنجاب له لارې شتیریژ پر هغه کار شروع شوی دی کنه
هغه په درب کار روان دی چې په تیزی سره روان دی بالکل ته یقین وکړه د میچ کار په هفته کې د شپږ میچ کار په میچ کې د کار کار په درې میچ کې په ډېر تیزی باندې تندی سره لګیا دی هغه باندې
دا پښتونخوا ملي پارټي مشر عثمان کاکړ چې له بروال کاکړ سره خبرې کولې اوس هم درې نیمې بجې سوې دي ملیحا مرزا ته به د خبرونو لنډیز وړاندې کړي
پاکستان وای د قومي اکشن پلان لاندې په ملک کې د میشتو افغان کډوالو وطن ته واپسي باندې کار پاتې دی خو تر هغه اسلام آباد په دې حق لسه ګام نشي پورته کولی تر څو چې افغان حکومت څه فیصله نوي کړي دا خبره د پاکستان د کورنو چارو وزیر چادری نثار علی خان تیر ماښام د پاکستان د ترهګري ضد تګلارې د جاج اخیستو په مقصد له شوې غونډې وروسته په اسلام آباد کې له میډیا سره د خبرو په وخت وکړه د انګو په توخ سرای کمپ کې میشته اورګزو ایجنسۍ کډوالو واپسي په روانې میاشتې د 9 نیټې نه شروع کیږي له قدرتي آفتونو سره د مبارزې ادارې چارواکي عادل ظهور مشال ریډیو ته ویل چې د اورګزو هغه سیمو ته به د کډوالو د 200 کورنو واپسي شروع کیږي چې له وسلوالو پاکي ګرځول شوی دی د سفرون وزارت لپاره د سینټ قائمه کمیټه وفاقي حکومت او فاټا سیکریټریټ ته ویلي چې په قبالي سیمو کې د صحت اسانتیا ورکولو لپاره پکار دي چې د فاټا په ډومیسایل سند د خصوصي ډاکټران اول په قبالي سیمو کې د خدمات ورکولو پابند کړي د خبرې تل مخام په اسلام آباد کې د سفرون لپاره د سینټ قائمه کمیټه په غونډه کې وشوه په افغانستان کې خواوشا 1500 وسلوالو له 13 ورځې راهیسې د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دغه ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده د ولسوالۍ امنیه قومندان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ولسوالۍ په مرکز او نږدې کلو بریدونه شوي دي چې نن هم دوام لري نوموړي وویل پوځي مرستې ته ضرورت لري بلخوا وسلوال ګڼ شمېر افغان سرتېرو ته د مرګ ژوبلې اړولو دعوه کوي په افغانستان کې هالنډي مرستندویه کارکوونکي له برمتګرو سره د یو اتیا ورځو تیرولو وروسته پرون خوشې شوه د هالنډ د بارنو چارو وزارت تیر شپه په بیان کې ویل چې میرمن انیا ډیبیر په کابل کې د هالند په سفارت کې د اور اختیاري حالت یې د ډاډ وړ دی د برنتګرو پیژنګلوي نه ده شوې د امریکا په سینټ کې له ایران سره د نړیوالې اټمي موافقې د ردولو لپاره په لومړي ځل د رایې اخیستو هڅه ناکامه شوه
ملیحا مرزا د اوس خبرونو لنډیز وړاندې کړل او سم د پاکستان مطبوعاتو ته سراج سهیر کتنه کوي
نن د انګریزي ژبې ورسپانه ډان خپل اداریه کې لیکي چې د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي دي چې دینی مدرسو له لازم وي چې دوی د بانکونو د لارې د یو ځانګړي اکاونټ په نوم د پیسو لیندین وکړي اخبار مخ کې لیکي چې ځینې مدرسې خو د بانک د لارې لیندین کوي خو ولې د دغه مدرسو اکاونټونه دغلته د موجودو ځینو کسانو په نام وي نو بیا د دغه عمل د وجې دا نه معلومیږي چې پیسې چا را لېږلي او چا ورکړي او چا ته میلاو شي او له دې دایره هم څرګندېدی شي چې دغه پیسې د ترهګرۍ په پیښو کې استعمالېږي کچري د داخلي چارو وزیر دا دګام عملی کړي نو د دې سره به ډېرې ګټې ترلاسه شي ولې دا کار دومره آسان نه دی څومره چې د داخلي چارو وفاقي وزیر وایي لکه دین اسدو کې د مدرسو د رجسټریشن په حق له دوی ګامونه خایي چې دوی په صوبو کې د یو شمېر رجسټر او غیر رجسټر مدرسو لیستونه جوړ کړي وو د کومې نه چې په صحیح توګه خدا معلومه نشوه چې څومره مدرسې رجسټر دي ولې دومره معلومه شوه چې په صوبو کې په دریو کې یو مدرسې رجسٹرڈ دا او دا ډیر لوی شمیر دا نو اول به دغه مدرسو رجسٹریشن کول پکار وی او دا عمل تر هغه ممکن نه دی تر کومه چې مدرسې د پیسو لین دین د خپل کارکونکو په نام کوي دریا اخیری کې وای هله د چي د داخله چارو وفاقي وزیر خپل دا بیان په صحیح توګه عملی کړی ځکه چې په ملک کې د سخت دریزه فضا ختمولو لپاره داسې ګامونه پورته کول ډیر ضروری دي بل پلو ایکسپریس روس پڼ خپل ادارې په پاکستان کې د صحافیانو په وژنه باندې لیکلي او وای کراچي کې د صحافیانو د وژنې وروستو حالات کړکېچن شوې دي او د امن لپاره چې کومې داوی د ولس سره کې دي هغه په خاورو کې ګډې شوې د ادارې په وینا چې کراچۍ کې په 9 ورځو کې د 2 صحافیانو په شمول 40 کسان وژل کېدل یقینا چې د فکر وړ خبره ده ادارې زیاتوي چې دلته پښتنه دار پیدا کیږي چې د کراچۍ غونټې لوی خار کې د حالاتو خرابېدو په شا د چا لاس دی او دلته دومره وسل سوک راوړي په کوم چې د مرګ بازار ګرم کړي دي ادارې اخري کې لیکي چې د مسلې ډیر سنگین شکل اختیار کړی دی او یره د چدا معاملې نور هم زیات شي نو باید چې وفاقي حکومت د دې مسلې په سنجیدګۍ سره نوټس واخلي او د دې مخنیوي په هر جوړ باور وکړي
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات.
د وی پولي خبريالانو سازمان روانوني په پاکستان کې د خبريالانو او د رسنوي د نورو عملی په عملی پروژنه اندیشنه څرګند کړي. د سازمان وایي په هیواد کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو نورو کسانو زخمي کېدل پاکستان رسنوي ته د دړکې د یو پیغام برابر دی. بلخ فارن پر سمجلې په خپل لیکنه کې طالبان پاکله د امریکا نظر ته کتنه کړې ده. د دوه مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
د پیپولی خبریالانو سازمان رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز په تیرو سلیرویشتو گھنٹو کې په پاکستان کې د میډیا د کسانو پر وژنه حیرانگی څرګنده کړې ده. سازمان د دغو بریدونو په لړۍ کې د سینئر خبریال آفتاب عالم د نخښه کېدلو خبره کوي چې په کراچۍ کې موټر سایکل سپرو وژلو. د سازمان په خبره 22 کلن آفتاب عالم هغه وخت وویشتل شو چې خپل ماشومان سکول ته تر رسولو پس په گاډی کې کور ته روان وو. عباسی شهید نومي هسپتال ته په رسیدو د هغه د مرګ تصدیق وشو. نوموړي مخکې له جیو ټی وی، سما ټی وی او په نورو میډیا کې کار کړو، خو د صحیح وجوهاتو له امله د تیر یو کال نه کار نه وکړي. سازمان لیکي د نوموړي د وژنې نه څو ساعته مخکې هم په کراچۍ کې د یو شخصي ټی وی چینل جیو ټی وی په موټر وسلوالو ډزې کړې وې. په هغه برید کې د تکنیکی عملې او 45 کلن تن ارشد علي جعفری ووژل شو او ډرایور انیس چوهان پکې زخمی شو. برید کوونکي درې وسلوال په موټر سایکل لزایا او تښتېدل. بلخوا په پېښور کې د پی ټی وی خبریال عبدل اعظم شنواری هم په یو ورته برید کې زخمی شو. پر هغه په پېښور کې د شپې په 11 بجې حمله وشوه چې په خپو لګېدلو. هغه په دې وروستیو کې د امنیتي وجوهاتو له امله له لنډي کوتله پېښور ته منتقل شوی. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي په دوه ورځو کې د دوو کسانو وژنه او هم د دوو کسانو ژوبلېدل پاکستانی میډیا ته د دړکې یو بل پیغام دی. بلخوا فورن پالیسی مجلې د پاکستان او افغانستان لپاره د امریکا د ولسمشر ځانګړي سلاکار جف ایګرز د یوې مقالې په حواله لیکلي چې سرخط یې دی افغانستان د خپلو دښمنانو په انتخاب کې د کلمندینه کار واخلي. مجله وایي په مقاله کې لیکوال لیکي چې د طالبانو نوي مشرتابه کې دي شي په افغانستان کې د شخړې د سیاسي حل یوه اخیری خمو کوي. که داسې نه وي نو د اسلامي دولت وسلواله ډله به له افغانستان نه عراق یا شام جوړ کړي. د مجلې په یاد لیکنه کې د طالبانو په حقله د باراک اوباما د انتظامی نظر ته کتنه شوې ده. مجله لیکي د یو څه وخت لپاره د اوباما انتظامی د طالبانو او اسلامي دولت وسلوالو ترمنځ د فرق ساتلو کوشش کړی دی چې دا ډول له طالبانو سره د سیاسي مذاکراتو لاره په خپل لومړیتوب کې وساتي. د مجلې په خبره کو کتل شي نو له یاغیانو سره مذاکرات د ترهګرو سره د خبرو اترو عمره سخت نه دي. خو بیا د مجلې په خبره ډیر افغان وګړي به په دې نظر وي چې د یاغیانو او ترهګرو ترمنځ امتیاز هغه وخت تد شي کله چې طالبان هدفي وژنې کوي، سکولونه تباه کوي او یا په افغان ولس زور اچولو لپاره ټول وژنه او یا د خلکو سرونه پرې کوي. مجله د اوباما انتظامی لخوا په داسې وخت کې د ترهګرو او یاغیانو ترمنځ فرق کول یو احمقانه او بېمانه عمل بولي چې په دې وروستیو کې په کابل کې ډېر کسان ووژل شو.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
یورپ ته اوس هم د پناه غوښتونکو سیلونه را روان دي. پرون ګڼ شمېر کډوال د بالکان هیوادونو له لارې هنګري ته داخل شول او استرالیا یا آسټریا یا اتریش هیواد ته دې ته اړ کړ چې بهر ته د اورګاډي د تلو خدمات ودروي. اروپا هم په دې اړه چې د کډوالو د بحران په وړاندې څه ډول چلند وشي ډېره سرویشل شوې ده. جرمني نیوکه کړې چې د اروپایي اتحادیې هغه پلان چې 1,60,000 نوي کډوال به پر غړیو هیوادونو ویشل کېږي په سمندر کې د یو څاڅکي مثال لري. په دې اړه نور تفصیل نوریاس نوری وړاندې کوي.
د هنګری پولیسو د پنځشنبه په ورځ ویل چې په تیرو 44 ساعتونو کې 3,321 کسان هنګری ته داخل شوي دي. مخکې له دې چې په هنګری کې د مهاجرینو ضد سخت قانون عملی شي او د دې هیواد لخوا په پوله نوې موانع جوړه او هوا سړه شي، کډوال هڅه کوي چې دې هیواد ته داخل شي. د راپورونو له مخې د سربیا سرحدي سیمو ته 5,000 کسانو ځانونه رسولي چې دا یوه بېساري شمېره ده. لری جنوب له یونان سره د مقدونیا په پوله د فرانس پرس خبریالانو شاوخوا 50 بسونه لیدلی چې د 2,500 په شاوخوا کې کډوال لیږدول او همې درې اورګاډي لیدلی چې د جیوجلیجل ښارې 3,000 کسان لیږدول. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو ادارې روانه اونۍ خبرداری ورکړ چې راتلونکې اونۍ ښایي لږ تر لږه 2,500 کډوال هنګري ته داخل شي. ډیر دغه کډوال چې په سوریه، افغانستان او پاکستان کې د جګړو او بې وزلۍ له امله تښتېدلي د مدیترانې د سمندر له لارې چې له خطرونو ډکه لاره ده اروپا په تیره بیا جرمني ته ځانونه رسوي. د بیړنیو اقداماتو له مخې کډوال اجازه لري چې له هنګري اتریش ته داخل شي. د اتریش پولیسو وویل چې وړمشپه 3,500 کډوال له پولې ور اوښتي دي. د اوتریش د اورګاډي د شبکې مسولینو د پنځنبې پورز د اورګاډي خدمات ورسته له هغې ودرول چې یو زیات شمیر کډوالو مرکزی تمځایونو ته مخه کړه. دوی د بسونو له کمپنیو او رضاکارانو وغوښتل چې استیشنونو ته دې کډوال نه انتقالوي. د ډنمارک د اورګاډي خدمات چې د چهارشنبې پورز درول شوي و د پنځنبې پورز بیرته پیل شول. پولیسو وویل دوی کډوالو ته اجازه ورکوي چې په آزادانه توګه سویډن ته چې په اروپا کې د کډوالو د ورتلو یو بل لوی مقصد دی ولاړ شي. په اروپا کې د کډوالو د بحران د مخنیوي د هڅو په ترڅ کې د اروپایي کمیسیون مشر جین کلاود جونکر د چهارشنبې پورز یو نوی پلان په ډاګه کړ چې له مخې د کډوالو په مسیر کې پر پرتو لومړنیو هیوادونو دغه بار د سپکولو په مقصد 1,60,000 کډوال د دې اتحادیې پر غړو ویشل کیږي. خو جرمنی چې یوازې سږ کال یې 450,000 کډوالو پناه غوښتونکو ته په خپله خاوره کې ځای ورکړی غواړي چې د دغه اتحادیې 28 غړي دي له دې زیات کډوالو مني. جرمنی چې د اروپا ستر اقتصادي قدرت دی غواړي چې اروپایي اتحادیه اوږد مهاله سهمیت چې شمیر محدود نه وي عملي کړي. د جرمني مرستیال صدر اعظم سیګمار ګابریل د جونکر پلان په بهر کې یو څاڅکي ته ورته وبالا ویل چې په اروپا کې د 1,60,000 کډوالو پناه غوښتونکو ویشل به لومړی ګام وي. خو د کډوالو په اړه د اجباري سهمیې په وړاندې د ختیځې اروپا هیوادونو سخت غبرګون ښودلی. د سلواک صدر اعظم روبرټ فیچو وایي هیواد به برلین ته په ګونډو نه شي. هغه وویل موږ یوه اجباري سهمیه نه غواړو. نه غواړم چې یوه ورځ له خوبه راپاڅېږم او په خوا کې مې 50,000 کسان ووینم چې په اړه هیڅ معلومات ونه لرم چې دوی څوک دي. د اروپایي کمیسیون د مشر جونکر په پلان کې د دوبلن پر تړون د بیا غور مسله هم شامله ده. دغه تړون چې اروپایي اتحادیه پرې ډیر انتقاد کوي هر هغه هیواد چې د لومړي ځل لپاره یو کډوال یا پناه غوښتونکی ځان ورسوي پر دې مکلف ګڼي چې دوسیې ته رسیدګي وکړي. یونان نور اروپا ته د کډوالو د تلو یو بل مهم ترانزیت هیواد دی. د دې هیواد ټاپوګانو ته د مدیترانې د سمندر له لارې په وړو کښتیو کې چې د ډوبېدو خطر یې زیات دی د کډوالو بهیر روان دی. چارواکو وویل چې یوازې روانه اونۍ د لیسبوس په ټاپو کې 15,000 کډوال ثبت کړي دي. په دغه واړه ټاپو کې یو زیات شمیر کډوال له څو ورځو راهیسې په سختو شرایطو کې بند پاتې دي. خو دې او څنګلورو ټاپوګانو ته د وړو کښتیو او نویو کډوالو د ورتګ بهیر همداسې دوام لري. د چهارشنبې په ورځ په یو ساعت کې له شپږو کښتیو نوي کډوال دغه ټاپو ته راښکته شول او څلور نورې کښتۍ هم له لرې لیدل کېدې چې دې ټاپو ته ور روانې دي. د فیراس تهان په نوم 40 کلن د سوریې یو کډوال چې وایي ګرافیک ډیزاینر دی فرانس پرسته وویل کله چې پښې پر وچه کېښودې ټوله ستړیا یې لرې شوه.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط هغه چې د شهرګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیر سخت روان دي یا هر څه کې
مسلسل تعلیمي ادارې بندي.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبې په ورځ د ماځیګر په 4:30 او د پنځشنبې په ورځ د ماسپښین په 2:30 اوریدلای شئ. په افغانستان کې د جرمني سفیر وایي که افغان حکومت له دوی وغواړي چې له وسوال طالبان سره د سولې په پروسه کې مرسته وکړي نو هیواد یې هر ډول همکاري ته چمتو دی. مارکوس پوستل له مشال ریډیو افغان څنګه ازادي ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ول بل هر هیواد وړاندې چین او امریکا کولای سي د افغان حکومت وسوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې اړه نور هر لقبله د رحمت الله افغان په ریپورت کې
که څه هم د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د بیا خبرو د پیل په اړه تر اوسه هیڅ ډول معلومات په لاس کې نشته خو جرمني په دې برخه کې د همکاریو ډاډ ورکوي. په کابل کې د جرمني سفیر مارکوس پوتسل له ازادي راډیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل که افغان حکومت له جرمني وغواړي نو هیواد یې بشپړو همکاریو ته چمتووالی لري څو په دې برخه کې لازم سهولتونه رامنځته کړي. د ښاغلي پوتسل په باور د نورو هیوادونو په پرتله امریکا او چین کولای سي د افغان حکومت او وسلوالو مخالفانو د سولې خبرو ته په کینولو کې ګټور رول ادا کړي.
زه فکر کوم چې د سولې او پخلاینې پروسه باید د افغانانو خپلوي او مشري هم دوی وکړي. خو ځینې بانفوزه هیوادونه هم کولای سي چې وسلوال مخالفین د سولې خبرو ته کښېنوي. په دې برخه کې چین او امریکا رول لوبولی سي. که زموږ نه هم غوښتنه وسي کولای سو دې برخه کې اسانتیاوې رامنځته کړو خو موږ نه غواړو چې په دې پروسه کې ځان ته کومه نوې لاره خلاصه کړو.
ښاغلی پوتسل له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له اړخه له پاکستان سره خبرې وکړي څو د سولې خبرو بیا پیل ته یې حاضر کړي. دا په داسې حال کې ده چې نږدې دوه میاشتې وړاندې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مرګ په اعلان سره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې تر نامعلومې مودې پورې وځنډېدلې. که څه هم له دې وړاندې د افغانستان د سولې عالي شورا ځینو غړیو د سولې په اړه د ټولو هیوادونو هڅې ستایلې وې، خو یو شمېر پخواني افغان ډیپلوماټان له چین او امریکا پرته د سولې په برخه کې د هیوادونو همکاریو ته د شک په سترګه ګوري. پخوانی ډیپلوماټ احمد سیدی ازادۍ راډیو ته وویل دا چې اوس مهال د افغانستان د سولې خبرې له خنډ سره مخ دي، نو په لنډ مهال کې به په دې برخه کې هر ډول اقدام ګټه ونه لري.
اوس مذاکره بمبست تللی درسته چې اوس پیږي چې د افغانستان او پاکستان په منځ کې مشکل دا غواړي چې نور مملکتونه لکه جرمني په ځای کې ګام پورته کړي، اما چون امریکایان دلته عملا حضور لري مخصوصا جرمني او فرانسې دا مملکتونه کنه پریږدي ګام پورته. جرمني په ښه روابط درلودل د سټیټي باغ سره، اوس سټیټي د ملا مختار منصور سره نشته، یعنی جرمني ګام به پورته کړي اما نتایج به مثبت نه وي.
په ورته وخت کې د سیاسي چارو یو شمېر نور کارپوهان بیا وایي اوس چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې خړې پړې شوي او همدارنګه د طالب مشرانو ترمنځ هم اختلافات زیات شوي، نو لرې بریښي چې پلان او منځ مهال کې دې د افغانستان د سولې خبرې یو ځل بیا پیل سي. دوی په دې باور دي چې د افغان حکومت مشران په افغانستان کې د تلپاتې سولې د راوستلو لپاره د امریکا او ملګرو ملتونو له لارې پر پاکستان فشار راوړي څو یاد هېواد د سولې صادقانه خبرو ته حاضر شي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراد و سمال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ایسا کدا چی دا زمین نجمن دا سرنست دا
غلط فهمی دا چی پا گولو بانی با نظریه سوچ و فکر چکم دے ختمی گی
مگا خیند و میندی نور نگواری چی مرگو بیگنا زمانو کتابو چونو تا کینی طول تا خفل فلاو غلائی چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ووري او اوس هم له دې سره د دې غړي خبري برخه پای ته رسیدلې ده. راځي چې د ټوکو ټکالو نس پروګرام ته ورسو. امان الله نصر وړاندې کوي.
پام کوه
خبرونه او فریادونه
السلام علیکم ګرانو د سیلابونو نخلاص شو او بیا په ټکسونو کې راګیر شو او ریدونکو دا هغه ګورګین جمال دی چې خلک لډیر نازه میفچکه ورته وای، خو بیا هم په دې هلیو چې رینجرز به زغلولی نه یاست، اپریشن از به غضب به بیرولی نه یاست، درون به لړزولی نه یاست، ګرانی به تخنولی نه یاست، غریبۍ به شرمولی نه یاست، سرکاري رنگارنګ ټکسونو به جړولی نه یاست، لوډ شیډنګ به پخپلو خلو کی لمبولی نه یاست، د اپوزیشن او سرکار هوایی ټکانو به ګرځولی نه یاست، او د لوی اختر د پاره د بیگم شاپینګ لیست او د دکاندارانو نرخونو به زنګولی نه یاست. نو ګرانو او خپل نصیب ته حیران او پریشان او اوریدونکو، آی ایم ایف والا یواری بیا زمون په سرکاری بے مهار غږ کړی دی چې کپور واړی نه ټیکسونه ولګوي، کپور واړی نور ټیکسونه ولګوي، پاوامو وګرځوي خلق واسکټ ګوټونه او پګړې خو مترینه اخستې ده، دا کمیس هم ترینه وباسه. نو ګرانو ټیکس ته پریشان او اوریدونکو، دا وخت د ټیکس بادشاه، د بجټانو شهنشاه، د سیاسي ډرامو مها شهنشاه، جناب وزیر بی خزانه پروت په خزانه اسحاق مار صاحب په سټوډیو ګډبړېشن ته ټینشن کی، د جناب عزت معاف توغندی تندکی تیرکی تیزکی محترمه توتکی عرف چکری سره تشریف لري. نو ورزو سټوډیو ته چې دوی د خپل رنگارنګ ټیکسونو په اکله څه ډول وهي او څه سورنا غږوي، نو تاسو او وزیر سورنا وای توبه وزیر بی خزانه
Thank you.
نو گرانو او د خزانه پتما ناستو اوریدونکو نن مونږ ستاسو د ډیرو سوالونو د ځوابونو د پاره وزیر خزانه سیب ته بلنه ورکړې ده چې هر دویم ورځ رنگارنګ ټیکسونه لګوي. سر ستړې مشي.
های 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 وزیر بری اعظم اجازت نراکی کنی داستاسو در ریډیو پر رپورټرانو و خبریالانو می هم ټیکس لګوي. ډیر ستړې مشه. سلامونه او دعاګانې کوي تاسو.
یو یو دا سړی لیونی شوی دی. په سلامونو او دعاګانو بیا ولې ټیکس لګوي؟
سلامونه او دعاګانې خو پرېږده. دا ستاسو د ښځو په غیبتونو جنګونو نخرو او فرمایشونو می هم ټیکس لګوي.
یو خوار نشي خو هغه دی د میکپ په سامانونو مو هم ټیکسونه ولګوله. ستاسو د لاسه ښځې خپله سرخي او سفیده نشي لګولی.
ته که سرخي ولګوي او که نه څه خاص فرق نه پرېوځي. په دواړو صورتونو کې داسې معلومیږي لکه چنجخه.
تو هم هلته سیف الملک نه مغزماتې چې سبا دې د دا وزارت نه لیرې کړم. قسم دی که دې څوک د پکوړو په دکان کې لا مزدور کی. هو
بې بختې ته اوس ریډیو رپورټره یې او که تربوره. د دغو پیغورونه خو له کوره راورک یم. زما بیګم هم دغه راته وایي که زما د وزیر براعظم سره رشته داري نه وای ته به اوس وزیر خزانه نه فقیر هندوانه وای. د خلکو نه به د هندوانې په خیرات کې غوښتې.
ته دا خپله سرنا پرېږده. په دې غریبانو خلکو دا ټیکسونه ولې لګوې؟
ټیکسونه خو لګېږي یا په غریبانو او یا بیا په شریفانو. په بدماشانو او غونډګانو مې ځان د غاړې دی چې ټیکس به په لګوم.
څه مطلب؟
مطلب مې دا دی او غرض مې دا دی. ډېره د شرم خبره ده چې چاته ونه وایې. هغوی خو زموږ نه ټیکس وسولوي. د هغوی نه ټیکس موږ چیرې اخیستی شو کنه؟
ها نو تاسو دا ټوله بار په غریبانو باندې اچوئ تر څو به دا ظلم کوئ؟
تر څو چې غریبان دا بار برداشتوي پی اچوئ کنه؟
نه نو تاسو دا کارخانې د زمیندارانو ته ولې دا د ټیکسو پرچی نه وراستوئ؟
اے ته اوس ولې زما په رسک او روټې کې لته راوایې مڼې؟ کارخانې د وزیر براعظم دي او زمینداری د اپوزیشن. ټوله په پارلیمان کې ناست دي ولې مو په خرابوې؟
نه نو که یو ورځ د غریبانانو او د شریفانانو ته غصه ورغله نو تاسو به چېرته یاست او ستاسو پارلیمان به چېرته وي؟
هغو غریبانو ته موږ دا موقع ورکوو چېرته؟
څه مطلب؟
مطلب دا چې هغوی د خپلو جنجالونو سره فارغه شي نو به په موږ حمله کوي.
جنجالونه؟
او که نه. یوې خواته د لوډ شیډنګ ګرمي ده د ماشو او مچانو حملې دي. بلې خواته ګراني ده د دکاندارانو او قصابانو چړې دي. بلې خواته بیماری ده د ډاکټرانو او حکیمانو فیسونه ټیسټونه او اکسرې دي. بلې خواته نفس تنګي ده د مور بچانو او بیګمانو شرونه او جګړې دي. اپریشنونه د ماکی او ډرون حملې دي. هغوی فارغه چېرته دي چې زموږ ګریوان ته به لاس راچوي؟
توبه مې د توبه. زړه خو مې غواړي چې تمانچه راوباسم او په دا ګېډه کې دې ولم چې د خلکو حق دلته په سټډیو کې ټوله راوځي.
نه 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 چې داسې ونه کړې. د خلکو حقوق په ګېډه کې چېرته دي؟ هغه خو په سویس بینکونو کې پراته دي. په نس کې خو ګوره چې څه څه داسې ونه کې سټوډیو به دې خرابه شي قامه کړي.
اے لگ دا خدای وویرے گا. یہ وے خواتا ستا سو ٹیک سنا بلے خواتا غنڈا ٹیک سنا ڈنڈا ٹیک سنا. اے خلق با کم کم ٹیک سنا ورکوی.
تا فکر مکو. ما پارلیمان تا تجویز ورکڑے دے چی اوز باید چی دا دی غنڈا او ڈنڈا ٹیک سنو سرا سرا چرگا ٹیکس گندا ٹیکس او کنڈا ٹیکس تا ہم قانون شکل ورکڑش.
یو یو خدای فضل دا چرگا ٹیکس گندا ٹیکس کنڈا ٹیکس دا بے چشی دی.
چرغه خو له نامه نه څرګنده ده چې څوک ډېرې چرغې خود او بیا د غلا چرګان غلا کوي او چرغې ترې نه جوړوي خوریه په هغوی ټیکس. د ګنده ټیکس مطلب خو د نامه نه ظاهره دی چې څوک څومره خوري نو ګندم دغومره.
ای خوا دې وګرځه ته شرمېږې نه؟
نه نه ته غلطه پوه شوې. دا چې سودا راوړي دا پلاستیکان کچری ګند په کوڅو او روډونو کې پاشي په هغه ګند باندې دا ګنده ټیکس زما مطلب و. او پاتې شو کونډه ټیکس. دغه کم خلک چې د بجلی تارونو ته کونډې ورچوي د ګیس او اوبو پایپونو ته سمبې ورچوي پاغوی باندیم ٹیک ضروری دی کنم
نا نو دا ټول کارونه خو غیر قانونی دی او پا غیر قانونی شیانو باندی تاسو ٹیکسونه سنگا آخ
ولی زمونگ نی پوالا دی نولی دا سنگ بارگینینگی کولو چی چا با پینزه کرور غلا کری وی دا آغوی نبای نیمی واخشتی نیمی بیورو بخلی دا غنیمی نبای نیمی خپل جیب توا چوالی او نیمی بی پا خزانه کی جمع کرالی اللہ اللہ خیر سلا دا مجرم نبا محرم جور شو او دا نبا محترم جور شو
توبه توبه خدا آیا دا دی ملک نا پرسان نبا چه جوری کی
آخه ستا سرای ده چی پا دی هوا او حلوا ٹیکس ونه لگو
چی شای؟
هوا که بیرونی وی او که داخلی ده خلگو دیر لوی ضرورت ده او پاتش و حلوا ده دین بغیر خوزین خلق جوندی ادو پات که ده اینش زور زم وزیری باری ازم تا تجویز رکم او هوا او حلوا خروج او دخول دوار ٹیکس پا بینک موم ده غرنگ ٹیکس لگواله ده پا بینکی چی پیسه داخله او که پیسه باسی پا دوارو سرتونو کی پا پیسو ٹیکس
نو گرانو کدردانو صورتحال دیر خراب ده جر جرخ پل کار مکمل گه کنی 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 نو درغلی حکیم بخمل حکیم بخمل بننده ٹیکسونو ده کمولو او غلاکولو او پتولو لاری چاری در خوی ستاسی سوالو نه او ده حکیم بخمل جوابو نه
حکیم صاحب حکیم صاحب بیخی دیر ٹیکسونه لگیج چوا کما
لکه تا خدا سی خبری که لکه پا سویٹزرلینڈ کی چی ناسی ملک ناپرسان ده کچ دو اور کچ لو لیندین از ده که کم اقل پیسا پینک تماشا دیک او سر مخلاس و غاڑ اخلاس که لکه با دیخ پل اخلاسی گی کنا
حکیم صاحب حکیم صاحب تا دا میک اپ پشیانو ڈیر ٹیکس لگولے دے اس پس چلکی گی اس پس چلکی گی یار اس پس چلکی گی
یار معلومی گی داسی چی ڈیر سخت تی خانه یعنی بدرنگ خزد آتا داسی ہو کا چی یو پاو چونا پا یو ڈبا ڈسٹمپر کی گره کا او بیا پا خپل لس نمبر سپیر مخو لگوا انشالله داستا خون نشم ولی سره با دی ما تا دواوی کهی که خدای کول
حکیم صاحب حکیم صاحب زمج وزیر بری آزم او نور وزیرانی وارو پای تکسم نجمع کهی طول آزاد گرد او غریبانو تا نوٹسو نراروانگی
بچیه هغه خو نورم دیر غط غط کارو نکی بیا هم آزاد گرزی دا اغوی حساب کتاب اغا وقت شروع کیگی چی دا کرسی نلاند را او غرزیگی یاد دی نشی یو لس کال پا سعودی که علی موپایی خرسوالی او بل لس کال پا جیل که دا سپگو سر پا جنگ جرنده که دا پلار دا هم پا وار دا او پام کوا تکس جمع کوا کنی او روز با تپ خپلم جمع شی تکس نا تکسو نا جمع کوا او غنده تکس انکم تکس تلده تکس تیله تکس دیکه تکس چمچه تکس او پام کوا پام کوا دا تکس غلا دا بجلی غلا دا دوده غلا پام کوا وینی ولی اے پام کوا کور خراب پام Ha 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 ha!